سلامونه وخت خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې دی. زموږ کله آزادې رادیو نو ری په مو کې د دې سات خبرونه ده. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 15.2 درجې ونن د افغانستان ځینې سیمې لرزولې دي. د هند زلزله پیژندنې اداره د دې زلزلې مرکز د افغانستان په شمال لویدیز کې تر مزکی 130 کیلومتره لاندې بولی. د افغانستان په شمال لویدیز کې د هندوکش د غرونو په لړۍ کې ډېری وخت زلزلې کیږي. دوه بشرپالو بنسټونو او ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو د مرستندویو فعالیتونو پر وړاندې خنډونه په تیرو دریو میاشتو کې زیات شوي دي. د دې راپور موندنې ښیي چې د طالبانو د امر بالمعروف د قوانینو تطبیق د اقتصاد وزارت له لوري د ښځو پر کار محدودیتونه او د نړیوالو مرستو په ځانګړي ډول د امریکا لخوا د کومکونو کمی دا سبب شوی چې ډېری ښځې په نادولتي موسسو کې دندې له لاسه ورکړي. د ارزونه د بشرپال غبرګون لپاره د جنسیت کاري ډلې او د بشر دوستانه لاسرسي کاري ډلې چې د ملګرو ملتونو د ښځو له ادارې سره همکاري لري تر سره شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو وار بیا وایي چې که څه هم په افغانستان کې پاتې شوي وسلې زړې شوي، خو امریکا یې ممکن د بیرته ورسپارلو غوښتنه وکړي. ټرمپ د ښځو په اړه په یو غونډه کې بېله دی چې د چا نوم واخلي ویلي دي چې افغانستان ته میلیاردونه ډالر ورکړي دي او ممکن هغه بیرته ورڅخه وغواړي. د امریکا په ولسمشر تر دې وړاندې هم څو ځلي ویلي وو چې له امریکا څخه پاتې شوي وسلې به له طالبانو څخه بیرته وغواړي. د دغو وسلو ارزښت 1 میلیارد ډالر شوی دی، خو طالبانو ویلی دی چې امریکا څخه پاتې شوی وسلې د غنیمت مال ګڼي او هیڅ چاته به ور نه کړی. اروپایي اتحادیه له خلکو وغوښتل چې لک تر لګه د 3 ورځو لپاره خوراکي توکي او اوبه او نور ضروري شیان ذخیره کړي. دا غوښتنه په داسې حال کې شوې چې اروپایي اتحادیې د امنیتي تدابیرو د بیا ارزونې په حال کې ده. په ځانګړي ډول وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې اروپا باید د خپل امنیت لپاره لا زیات مسؤلیت په غاړه واخلي. د اروپایي اتحادیې چارواکي وایي چې جګړې، سایبري بریدونه، اقلیمي بدلونونه او ناروغۍ او د ممکنه بحران د رامنځته کېدو خطر زیات کړی دی. د بشری حقوقو د خپلواک کارپوهانو یوې ډلې نن وویل چې پاکستان باید د بشری حقوقو بلوچ فعالان فوراً خوشی کړي او د سولې زمو مظاهره چانو پر ضد خپل ځپون کې اقدامات پاتې ورسوي. کارپوهانو ویل دي چې دوی د تیرو میاشتو په لړ کې د بلوچ فعالانو البته د بلوچ فعالانو د نیوونو او جبري تریتم کې دوه راپورونه له جوړې اندېښنې سره یو ځای څاري او د وروستي ورځو تاریخچنو پیښو د دوی اندېښنې لا زیاتې کړې دي. کارپوهانو د پاکستانی پولیسو لخوا د بلوچستان د پیوستون کمیټې پر ضد د اقداماتو د زیاتوالي په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې ده. د کمیټه د اقلیت بلوچ ټولنې د حقوقو دفاع کوي. دا اقدامات وروسته له هغه شدید شول چې د 2015 کال د مارچ په 18مه د بلوچ بلتول پالو لخوا پر یو مسافر وړونکي ریل ګاډي باندې برید وشو او دغه برید نه وروسته د بلوچستانو د پیوستون کمیټې د بشري حقوقو څو نامتو فعالان د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې لخوا ونیول شو. صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د غیر قانوني افغان وګړو د وټلو لپاره د مارش یو د شمه ضرب ولجه تمدید نکړي. پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې د دغه هیواد کورنیو چارو وزارت په یو غونډه کې ویلي دي چې حکومت به د مارش د یو د شمه ضرب ولجه په کلک عملی کړي او غیر قانوني کډوال به له هیواد وباسي. تر دې وړاندې اسلام آباد د طالبانو د حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې په اسلام آباد راو پرنده کې د میشتو افغانانو د پاتې کېدو موده غزوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر پرون اعلان وکړ چې راتلونکي ونې څخه به د وارداتي موټرو او سپکو ټرکونو تعرفه 15% لوړ کړي. د اروپایي کمیسیون مشر دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا تعرفه د کاروبارونو لپاره زیان رسوونکې ده او د مصرفونکو لپاره کپ امریکا کې وي او کپ اروپایي اتحادیه کې وي لا بدتر ده. ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ویلي دي چې موږ غواړو د ټولو هغو موټرو پر وارداتو 15% تعرفه ولګو چې په امریکا کې تولیدیږي. تا خبری ټولګه له ما فرشتې څخه اکثره اوري چې په تخنیکی چارو کې را سره بهروز دلیری همکاري کوي. خبرونه کې پر اساس د راپورونو په لړ کې واوري چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی د بودیجې د کمښت له امله ځینې پروژې درولې دي او د دې نه ځینې خوارځواکي ماشومان متاثر شوي.
جام دا ورور نه څنګه جام هغه ورکړي دا خلاص ستې د تنا جوړه
او همداراس په افغانستان کې د ماشومانو د برخي ازيني فعالان وي چې د اختر پر اتلو سره د سوداګرو نغواړو څو د لوبو سامانونو کې جنگي وسایل وارد نکړي.
خاصه توګه چې د اختر شپې ورځ روان دي د ملي تجارت او غوڅوک شي د لوبو سامانونه شام یا واردوي او یا بازار ته را منځته کوي دوی مسولیت هم زیات.
د دې راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ اوریدلای شي.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته بیا هم خره لاستو ما ورزو د افغانستان اړوند راپورونه باندې پایل کوو. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د بودیجې د کمخ لامل خای د ماشومان او د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې پروګرام تر می میاشتې پورې ودارول شي. پرون په یو راپور کې د غشان دوی ویلي وو چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د حیاتی خوراکي مرستو د دوام لپاره د خوړو نړیوال پروګرام 1555 میلیون ډالر راټارتي لري. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان د خوارځواکۍ لستونز سره مخامخ دي ماشومان یې لا هم درمنن ته اړتیا لري. دا چې په دې اړه نور څه جزئیات دي په دې راپور کې واوري.
د بودیجې کمښت په خوارځواکۍ د اخته افغان ماشومانو په درملنه هم سیوري وغوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP خبرداري ورکړی کده د دې ادارې بودیجه تضمین نشي نو خای افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې پروګرام تر میاشتې پورې ودرېږي. WFP په یو راپور کې ویلي چې د دې ادارې مشر سندی مکن د چهارشنبې په ورځ پاریس کې د ودې لپاره تغذیه په نوم د څلورم کانفرنس په درشل کې د بیلابیلو هیوادونو استازو ته ویلي د بودیجې د کمښت له امله د خوړو نړیوال پروګرام ارشوي چې سخت انتخابونه وکړي، لکه مخنیوي ته د لومړیتوب ورکولو پر ځای درملنې ته لومړیتوب ورکول او زیاته کړې ده چې په افغانستان کې هم دا پروګرامونه ښایي تر میاشتې پورې ودرېږي. د WFP د معلوماتو له مخې دوی د 2015 کال لپاره د شپږ 500 هیوادونو 10 میلیونه میندو او ماشومانو ته د خوارځواکۍ د مخنیوي او درملنې لپاره 1.4 میلیارد ډالر ته اړتیا لري. دوی زیاتوي چې د جګړې اقتصادي بې ثباتۍ او اقلیمي بدلونونو له امله په ټوله نړۍ کې د خوارځواکۍ وضعیت مخ په خرابېدو دی. راپور زیاتوي وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتو چې د WFP تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی د نوې ورځو لپاره بهرنۍ مرستې وځنډولې، د خوړو نړیوال پروګرام له جدي مالي ستونزو سره مخ شوی. د افغانستان په اړه WFP په یو جلا راپور کې د دې ادارې د تغذیې د برخې مشر مونا شیخ له قوله ویلي چې د راتلونکو شپږو میاشتو لپاره د حیاتي خوراکي مرستو د دوام لپاره 2.55 میلیون ډالر ته سمدستي اړتیا لري. هغه زیاته کړې کله بودیجه ترلاسه نشي نو د ښځو ماشومانو او کورنیو لپاره حیاتي پروګرامونه چې پکې بیړنې خوراکي مرستې د خوارځواکۍ درملنه او ښوونځیو او د ښځو د حرفوي زده کړو مرکزونو کې تغذیه شامل دي له خطر سره مخ کېدای شي. WFP دغه شان ویلي دا مهال د ماشومانو د خوارځواکۍ پوښښ چې مخکې له شپږو میاشتو تر 5 کلنۍ وه اوس تر 2 کلنۍ پورې محدود شوی او امیندواره او شیدې ورکوونکې میندې یوازې د اړتیا وړ نیم خواړه ترلاسه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې د خوارځواکۍ له ستونزو سره مخ دي وایي د دوی ماشومان لا درملنې ته اړتیا لري. د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ یوې میرمنې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي او دوه ماشومان چې یو یې 2 کلن او بل یې 10 میاشتنی دی د خوارځواکۍ له ستونزې سره مخ دي وویل د دوی د سیمې کلینیک 2 میاشتې وړاندې تړل شوی. د بغلان ولایت د دهنی غوري ولسوالي اوسیدونکو شه محمد بیا وې خپل خوارځواکۍ زوی کلینیک ته وړي خو هغه یې درملنه نه کوي.
دا یو میاشتې زیاته موده کې چې کلینیکونه ماشوم نه اخلي وای خښوي دی او زر نو دلیلونه وایي نه پوهیږم ماشوم لا په لاره نشي تللی زما په نظر نه دی خښوي خو کلینیک وایي خښوي. له یو میاشتې زیاته موده کې چې درمل نه لري او له بازار یې اخلم. کلینیک خو ماشوم مې هغه مهال خو خوراک هم ډیر خو.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP زیاته کړې چې اټکل کېږي په 2025 کال کې 3.5 میلیونه کوچني ماشومان په افغانستان کې له خوارځواکۍ سره مخ شي. سربیره پر دې 1.2 میلیونه امیندوار او شیدې ورکوونکي میندې له خوارځواکۍ کړېږي او سمدستي طبي درملنې او تغذیوي ملاتړ ته اړتیا لري. د یادونه ده چې د امریکا نیوی ولسمشر ډونالد ترامپ د یو اجرایوي فرمان په صادرولو سره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې. هغه ویلي چې د دغو مرستو بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره همغږي نه ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره یو چا وایي تر 2025 کال پورې به شاوخوا 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وش ساته.
په هم خره خلاص ده نړیوالو مرستندویو ادارو د یو شمېر ټولنو د ټول پختنې موندنې خي چې په افغانستان کې په ډیرو دریو میاشتو کې د خزو د بشرپال فعالیتونو پر وړاندې خندونه ډیر شوې دي. د دې ټول پختنې پایلې چې پروند ملګرو ملتونو د خزو د څنګه له خوا خبرې شوې خي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق د طالبانو د اقتصاد وزارت لوري د خزو پر کار کولو نوې محدودیتونه او د نړیوالو مرستو کمیدل لامل شوې چې ګڼې خزې خپل دندې له لاسه ورکړي. په همدې حال کې یو شمیر افغان میرمنې چې د یادو لاملونو لامل یې خپل دند له لاسه ورکړې دي وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د سنا کاکر دا راپور.
په افغانستان کې د خزو د فعالیتونو د محدودیدو په اړه د اندېښنې په دوام د یوې ټول پوښتنې موندنې ښیي چې په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې په بشرپاله فعالیتونو کې د خزو د ګډون پر وړاندې خنډونه ډېر شوي دي. دا ټول پښتانه د بشرپالنه د جنسیت په ځواب کې او بشرپاله لاسرسي کاری ډلو لخوا د ملګرو ملتونو د خزو د څنګه په همکاري د 208 سازمانونو په ګډون چې د ملګرو ملتونو ادارې هم پکې شامل دي شوي او د مارچ په 16 د ملګرو ملتونو په ویب پاڼه خبره شوې ده. په ټول پښتانه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق د طالبانو د اقتصاد وزارت له لوري د خزو پر کار نوي محدودیتونه او د نړیوالو په ځانګړي ډول د امریکا د مرستو کمی لامل شوی چې ډېری خزې خپلې دندې له لاسه ورکړي. د دې نظر پوښتنې له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون تطبیق د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خزو د کار کولو وړتیا 25% راکمه کړې ده. د ټول پوښتنې 50% ګډونوالو ویلي له محرم پرته د سفر بندیز، د حجاب سخت مقررات او بانکي حسابونو ته د لاسرسي محدودیتونه د خزو لپاره بشرپاله فعالیتونه ستونزمن کړي دي. دغه شان د هم پکې راغلي چې د امریکا د مرستو کمیدو له امله 25% ښځو د نادولتي سازمانونو او 2% ښځو د ملګرو ملتونو ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. دغه شان د هم پکې راغلي چې د امریکا د مرستو کمیدو له امله 25% ښځو په نادولتي سازمانونو او 2% ښځو د ملګرو ملتونو په ادارو کې خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د یوې نادولتي مؤسسې پخوانی مسؤل کریمه رحیمیار ازادي راډیو ته وویل د امریکا د نړیوالې پرمختیايي ادارې یو ایس ایډ د مرستو بندیدو له امله د دې په ګډون نسکونه ښځې بیروزګاره شوي او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
هغه پروژې چې د یو سی آی ډی لخوا تمویل کېدې لغوه شوې او کوم ښځو چې زموږ سره یې کار کوه ډېرې زیانمنې شوې، ځکه چې ډېری یې د خپلو کورنیو سرپرستانې وې. ځینې ښځې د کور یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وې، ځکه چې میړونه یې بیکار وو. اوس ټول بیروزګاره دي.
خاطره بل هغه افغان میرمن د چلل سکلونو راهیسې کابل کې یو نه دولتي مؤسسې سره کار کولو. نو موري وای د طالبانو حکومت محدودیتونو له امله له یو کال راهیسې وزګاره او سخت اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
کله چې مې وظیفه درلوده زموږ اقتصادي وضعیت ښه و. د کور کرایه مې ورکوله، د اوبو او برېښنا پیسې مې پرې کولې، خو اوس چې بیکاره یم اووه میاشتې وشوې چې د کور کرایه مو نه ده ورکړې. موږ د خلکو پوروړې شوي یو.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې طالبانو په افغانستان تر واکمنېدو وروسته ښځې ډېری دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې او په 2022 کال کې په نادولتي مؤسسو کې هم له کار کولو را وګرځولې. خو له دې سره هم یو شمېر ښځینه کارکوونکې نادولتي مؤسسو سره له کوره په آنلاین بڼه کار کوي یا هم له محرم سره خپلو دندو ته ځي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د یو اجرایي فرمان پر بنسټ چې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې، یو شمېر نادولتي مؤسسو په افغانستان ستان خپل چارې درولې چې ګڼو کارکونکو یې خپل دندې له لاسه ورکړې دي. ښاغلی ترامپ ویلي د امریکا بهرنۍ مرستې او د دې مرستو بیوروکراسي زموږ له ملي ګټو سره سمون نه لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
یو نړیوال راپور د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو حماس خبرداري ورکوي چې د غزې ځینې برخې بنسی له بلې خوا د اسرائیل دفاع وزارت وزیر اسرائیل کاتس ویل دي چې پوز په ډیر ژر په پوره قوت د غزې په نورو سیمو کې عملیات ترسره کړي دا او د تخلي نور لارخونه به هم واستوي د اسرائیل پوز د غزې د ځینو سیمو له اوسیدونکو غوښتي دي چې خپل مين ووبوزي په دې حکله نور جزئیات په دې راپور کې
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو خبرداري ورکړی چې چیرته حماس وسلواله ډله پاتې اسرائیلی برمته خوشی نکړي د غزې ځینی برخې به ونیسي امریکا او اروپای ټولنه حماس تر هغه راډله غړي نتانیاهو د چهارشنبه په ورځ پارلمان ته ویلي په هر اندازه چې حماس د برمته له خوشی کېدو ډډه وکړي په هم هغه اندازه به اسرائیل پر فشار زیاتوي لوړان دي د اسرائیل پوز ویلي وو د برمته له ډلې څلور د شتنه خوشی شوی دي نتانیاهو په داسې حال کې د غزې د یو شمیر سیمو د بیرتنیولو خبره کوي چې په سلګونو فلسطینیانو د سه شنبه په ورځ په پراخو لاریونونو کې په غزه کې د جګړې د پایته رسیدو غوښتنه کوله نتانیاهو په پارلمان کې وویل هر څومره چې حماس د دوی د برمته شویو کسانو له خوشی کولو ډډه وکړي په همغه اندازه به فشار پر زیات کړي د زیاتکړه په دې فشارونو کې بعد د زمکونی ولاو نور اقدامات شامل به چې نغوري اوسې توضیح کړي د فرانس پریس خبري اژانس د راپور لمخې د 2023م د اکتوبر په ومه د حماس د بریټ په محل له 215 پرمته شویو کسانو څخه 85 تنه لا هم په غزا کې ساتل کیږي چې له دې ډلې څلور د شتنه د اسرایلی پوسټ په وینا وشل شوې دي حماس د چهارشنبه په ورځ په خپل بیان کې وویل هر ځل چې اشغالګر یعنی اسرائیل هڅه کوي خپل اسیران په زور خلاص کړي هغوی په تابوتونو کې بیرتستنی شي دغه ډله زیاتوي دوی هر ممکن کار کوي چې برمته ژوندۍ پاتې شي خو د اسرائیل بمباری د هغوی ژوند له خطر سره مخامخوي لبلې خوا د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس وویل چې پوز به ژر تر ژره په پوره قوت د غزې په نورو سیمو کې عملیات وکړي او د تخلیه نورې لارښوونې به واستوي ساعتونه وروسته د اسرائیلي پوز ویاند اوی خای ادرائی د غزې شار او شاوخوا سیمو اوسیدونکو ته د تخلیه خبرداري ورکړه نوموړي په ایکس یا په خوانی ټویټر کې ولیکل تر هغه ریډلی بیرته د غنی ګونی سیمو ته ستنی شي او له همدې ځایه راکټونه توغوي د حماس تر واکلاندې د غزې د امیر روغتیا وزارت وای د 2023م کال له اکتوبر راهیسی په غزه کې د اسرائیل د بریټونو لکبله 15000 کسان وشل شوې دي دا شمیرې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبري ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 25 500 په بدخشان ولایت کې د شکی او نسی ولسوالیو ترمیز مواصلاتي لارو د واوري خویدو لامل بند شوې ده د طبي پیښو سره د مبارزې د ریاست مشر محمد اکرم اکبری ویلي دي چې تر اوسه د واوري خویدو د احتمالي تلفاتو په اړه جزئیات نه معلوم شوی خو دا په داسې حال کې کیږي چې د هوا پیژندنې ادارې د رواني ونی لپاره د افغانستان په ډیر ولایتونو کې د بارانونو سیلابونو او واورو د ورېدو اټکل کړی دی دا چې په راتلونکو هفته کې به د افغانستان په ډیری ولایتو کې بارانونه واورې او سیلابونه راځي
راپورونه مرکه او اوریدونکو
بیا هم را ګرځو د خبرونې راپورونو ته. د اختر پرانګدې کېدو سره د ماشومانو د حقوقو یو شمیر فعالان له سوداګر غواړي چې د لوب په سامانونو کې ورته جنگي وسایل وارد نکړي. دوی ټینګار کوي چې دا شان وسایل په مستقیم او غیر مستقیم ډول ماشومانو کې تاوتریخوالی روزي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې په دې اړه یوې پالیسۍ ته اړتیا ده. خو د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان بیا د ازادي رادیو پوښتنې په دې اړه ځواب نکړي. جزئیات یې په دې راپور کې.
په افغانانو کې دا خبره ډیره عامه ده چې روزه د لویانو خو اختر د ماشومانو دی. ماشومان د اختر په ورځو کې لویانو اخترای تر لاسه کوي، ملځایونو ته ځي، ټالونو کې ځانګي او د لوبو سامانونه اخلي. اوس چې اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د ماشومانو د حقونو یو شمیر فعالان له سوداګرو غواړي چې دوی ته د لوبو په سامانونو کې جنگي وسایل وارد نکړي. د ماشومانو د حقونو فعال او مخکې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې مشر نجیب الله ببرک
ازادي رادیو ته وویل باید داسې وسایل ماشومان ته برابر شي چې هغوی ته د تاوتریخوالي هغه زمینه څه مستقیم او څه غیر مستقیم هغه برابره نشي. نو چارواکي هم په دا کې مسؤلیت لري، د ماشومانو میندې او پلرونه هم مسؤلیت لري، په خاصه توګه چې د اختر شپې ورځې را روانې دي، د ملي تجاره او هغه څوک چې د لوبو سامانونه شان یا واردوي او یا بازار ته رامنځته کوي، دوی مسؤلیت هم زیات دی.
د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو کور مرستیاله اسما کاکر هم وایي له رواني اړخه دا شان وسایل د ماشومانو په ذهن ډیر منفي اغیز پرې باسي.
دا د ماشومانو پر روان باندې ډیر بد اغیز کوي، ځکه چې د ماشومانو مغزه لکه یو سپین کاغذ دی. که موږ پکې د تاوتریخوالي خبرې ولیکو، تاوتریخوالي ته به په راتلونکي کې مخه کوي، او که مهرباني خبرې ولیکو یا مهربانۍ نه ورسره کار واخلو، نو په راتلونکي کې به هم دوی همدغسې مهربانه خلک وي.
دا یوازې د ماشومانو د حقونو فعالان نه دي، دا موافقانانو هم همدا غوښتنه ده. د زابل ولایت اوسیدونکو عادل د ازادي رادیو لزبان فکر خبرونې سره په اړیکه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ماشومانو د لوبو په سامانونو کې د وسلو په واردولو بندیز ولګوي.
ما د امارات د وزیر تجارت څخه خواهش لرم چې د پاکستان او د چین او د دوه ځایو څخه د مسلې ته په کار باندې د اختر ته به چې د غوړید نه کې دا ټول به چې بندي سرولګي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه بیا وایي په دې اړه وی پالیسۍ ته اړتیا ده. د دغې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل
واقعا چې اطفال چې ماشومان دي هغه په جنگي روحیه باندې باید ونه روزل شي، او د دې واردول باید بند شي او ورته اجازه ورنکړ شي. دا ښه کار دی، خدای د هر ملک په پالیسۍ پورې اړه لري. نو د دې لپاره یو پلان ضرور دی، د دې لپاره یو راهنمود ضرور دی، د دې لپاره یو طرز کار ضرور دی چې امارت اسلامي ورته ونیسي. خبروي
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام اخونزاده بیا په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د معلوماتو پر بنسټ په تیر جمهوریت نظام کې هم د دې وسایلو په واردولو بندیز لګیدلی و، او ګمرکونو ته دند سپارل شوی و چې د دې مخنیوي وسی. د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې لوبې د هر ماشوم بنسټیز حق دی، خو د دوی د حقونو افغان فعالان وایي دا لوبې باید سالمې وي چې د منفي اغیز پر ځای له جسمي او ذهني ودې سره هم مرسته وکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته سره حال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر خل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي رادیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي رادیو ته غواګي است. ازادي رادیو اوس کولای شي په افغانستان کې څلور ویش ساعته واوري او همدارس د غراپورونه په متن یا متنی بڼه تاسو کوی شي زمو په ویب پاڼه کې azadi.com کې ولولي، او کا غواړي خپل نظریات لمو سره شریک کړئ زمو په ټولنیزو پاڼو کې هلته ورشي، او زمو په ټولنیزو پاڼو کې موږ سره خپل نظریات هم شریکولای شي. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته په داسې حال کې چې اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، د پلازمېنې کابل او ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو چې د اختری خوړو د خيستلو توان لري، خو یو شمیر نور بیا وایي ډېر د خوراکي توکي دوی په کورونو کې جوړوي چې په خبره یې هم خوندور راځي، هم صحي راځي او هم ورته ارزان ولېږي. د ټولنیزو چارو ځینی کارپوهان بیا وایي چې دا حتمی نه ده چې یو څوک په هر وضعیت کې چوي او هر څنګه چوي دا تیاری وکړي، بلکې ټینګار پدې کوي چې میلمانه خواړه نه بلکې د کوربنو مینا خواړي. دا چې دا جالب کې نور سن غختی دي د په دې راپور کې باورو
دا چې اختر رانیز دي د خلک چې کاروبارونه لري پیسې لري نو هغه په کور د پاره میوه مخلي.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شفق و شفق وایي خوده تر اوسه د اختر لپاره خوړه خوګه هیڅ هم نه دی اخیستي ځکه وسې نه لري.
یعنی ما شخصا خپل تر اوسه داسې هیڅ نه دی اخیستي ځکه چې پیسې نه لرم نو پیسې واخلم. او د نورو کلونو نه سکاله اختر ډیر داسې زمونږ د پوره به خوند دي چې څوک پیسې لري او د پوره خده.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو زرمین ګل هم وايي اختر ته هیڅ نه دی اخیستي
داسې بې وزلی ده. د کور سرپرست هم زه خپله یم، اختر هم را روان ده، نو کلچیشته او نو وچم یواشته.
خو یو شمېر نور افغانان بیا وایي دوی اختر ته ډیری خواړه په خپلو کورونو کې چمتو کوي چې په خبرې هم ورته اقتصادي پریوزي، هم خوندور راځي او هم صحي دي. د پلازمینه کابل اوسیدونکو مری ګل ازادي رادیو ته وویل
منګر اختر کې خجوري ګوشي پیل او کلچی په خو په دی په خو چې خو مزه يم خو بازار کې ډیر قیمتې ده ځانه تمام چا وسن کی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو فریده بل هغه میرمن ده چې وای د اختر لپاره خوړه خوګه په خپل کور کې جوړوي.
خواړه ما چې اختر ته په خیر ځانته کلچی پخې کوم خپل کورنۍ ته دوستان مې ډېر خوښي او ما هیڅکله د بازار نه کلچی شان نه دی اخیستي. اختر میوه مې نه ده اخیستې په دې چې زه غواړم چې خپل کور کې خپل همیشه پخه کړم، هم صحي وي او هم اقتصادي وي.
دا مهال د کابل په بازارونو کې د یو کیلو کیک او کلچو بیه 160 افغانۍ ده. خسیمیان هم یو کیلو په 150 افغانۍ دي. هغه دی اختری خواړه چې د مری ګل او فریدی په شان ډیری افغان میرمنې په خپل کورونو کې چمتو کوي. د یادونه د چاخترونو ته د میلمه پالنې په پار د خوږو خوړو او وچې میوې اخیستل اوس په افغانستان کې په یو حتمی دود بدل شوی چې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان یې مخالف دي. د دې ډلې مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل
یو شمیر خلک چې هغوی دغه توانایي نه لري نو کوشش کوي ځان ورته پوره وړی کې په هر قسم چې وي یو څه نه یو څه وکړي، خو که توان ونه لري نو بیا دوی پرواني لحاظ باندې تر منفي اغیز لاندې راځي چې داسې نه ده پکار. وایي تورتوتان لتا قربان مهمه دا ده چې د زړونو خوښي واوسي، مینه واوسي، اخلاص واوسي، صداقت واوسي.
په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته بېوزلي او بېکاري په بیساری ډول زیاته شوې ده چې له امله یې له دودونو او ځنګلونو منځلو ورهاخوا خلک په خپل عادي ژوند کې هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. ملګرو ملتونو سازمان د تیر کال په مرغومي میاشت کې په خپل راپور کې ویلي وو په افغانستان کې بیکاري او بېوزلي شاوخوا 40% د دغه هیواد نفوس اغیزمن کړی دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
روژه رنگونه.
السلام علیکم، په خیر است جوړ سلام پاک مو ستر غو جوړ شه. پاره ولایت خبره کوم، الحمدلله پاره ولایت خموش بس به خیر ازي روجام شه، په خیر تیریږي او عوام شه سرپنه کد ورځم لندې دي کوم قیمت هم نسته کوم سنجو مشکلات نسته.
روجا په یو ډیره ښه او خوندوره آرام پزا کې ده، خو متاسفانه چې دلته د بیو د لوړوالي مشکل شتون لري. ټول خلک غواړي تر څو به کم شي او خپل هغه ورځنی وسایل یا کوم خوراکي توکي چې دي په اسانه لاس ته راوړي.
روجا یو ډیره مبارکه میاشت ده، موږ باید هڅه وکړو چې د غریبانو لاس ونیسو
او د غریب کورنیو سره مرسته وکړو. دا میاشت الله تعالی د همدې په خاطر پیدا کړی ده چې موږ د غریبانو د زړه نه راشو.
قدر من اوریدونکو په راتلونکو څو شیبو کې د ازادي او اوریدونکو خبرونه درته نشر ته چمتو ده. خو درغه مخکې د خبرونو لنډیز یوی زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 15.2 درجه و نن د افغانستان ځینې سیمې لړزولې دي. دوه بشرپالو بنسټونو او ملګرو ملتونو راپور ورکړی چې په افغانستان کې د ښځو د مرستندویو فعالیتونو پر وړاندې خنډونه په تیرو دریو میاشتو کې زیات شوي دي. اروپایي اتحادیه له خلکو غوښتل چې لږ تر لږه د درې ورځو لپاره خوراکي توکي، اوبه او نور ضروري شیان ذخیره کړي. د بشري حقونو د خپلواکو کارپوهانو یوې ډلې نن وویل چې پاکستان باید بشري حقونو بلوچ فعالان فوراً خوشې کړي او د سوله ییزو مظاهره چانو پر ضد خپل ځپونکي اقدامات پای ته ورسوي. د صدر اعظم شهباز شریف مشرۍ د پاکستان حکومت پریکړه کړې چې د غیر قانوني افغان وګړو د وتلو لپاره د مارچ د 1 ضرب الاجل تمدید نه کړي. او د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر پرون اعلان وکړ چې له راتلونکې اونۍ څخه به د وارداتي موټرو او سپکو ټکونو تعرفه 15% لوړه کړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ترنومې نوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې لچې د روژې د مبارک شپې ورځ مو په خوخی سره تیر شي. په دې ونې کې اوریدونکو پر بلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د بهرنیو بشریم رستو د دوام غوښتنه کړې ده. زینو په خپل سیمو کې د ویجاړو سړکونو شکایت کړې ده او له دولتي غوښتنې چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. په دې ورستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوی. هلته کډوالو ته د مارچ تر ورستۍ نیټې وخت ورکړل شوی دی چې ووزی کنه په زور به یې راباسي. په همدې اړه درته د چارو له یو کتونکو سره مرکه لرو. د خبرونې په ورستۍ برخه کې د ورک شوی ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته سلامونه ورسوي. بعد له سلامه ما خپل نظر ده زه خوایم چې دوه موقتی ګټو ته بنو ګورو. یو څه تکلیفونه چې ځان باندې تیر کوم افغانان الحمدلله غیرتی خلق دي. خپل مټو د خپل همت نه کار واخلو. خپل یو د بل سره مرسته وکړو. نړیوالو مرستو نه بخلاص. نړیواله مرسته سیدی سید په ظاهرا ما یو څه څوره زلو پاره به خوشحالي او وسایل لري. بل دې سره دوامدار دردونه دوامدار غمونه او دوامدار تکلیفونه تړلې ځکه یو مؤسسه یو هیواد هم به هدف په دیو چا سره مرستنه کوي. کمرسته کوي د دې په خاطر کې ځان تابي وګرځي او خپل کارونه پرېوان کړي. مهمه ده افغانانو رون ټولو نه داخله د خپل مابین کې یو بل سره مرستو کوي. یو بل غریبان تلاس ورکړي کار زمينه ورته برابر کړي او تیر سیل دي نړیوالو مرستو نه تیر سیل هله د پیغام خپور کړي.
نړیوال مرستې څومره مهمې دي د افغانستان لپاره؟ ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې ځکه د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، اقتصادي وضعیت یې، نو په دې اړه باندې ډېرې مهمې دي. باید نړیوال د افغانستان خلکو ته توجه وکړي. دلته خو بغیر له هغو کسانانو چې یا معاش لري یا بل داسې یو کاروبار لري بغیر له هغه څخه، نو ټول چې دي زیات بېوزله دي، خواران زیات بېوزله دي. څو لسیزې جنګونه په جنګو کې در بدر وو، نو اوس یو خپل سرمایه نشي جوړولی. شان ګران دي، خوراکي توکي ډېر زیات ګران دي، یعنې د هیچا وس هم نه پرسیږي، د زیات خلکو وس نه پرسیږي دی رانیسي. نو په دې اړه باندې ډېر مهم دي، دې ته نړیوال توجه غواړم. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. محمدي يم د هلمند نظر سره شریکوم. یقینا ډېر ښه موضوع مو ټاکلې ده. د افغانستان سره اوسنۍ نړیوالې مرستې دا ډېرې مهمې او اغېزناکې دي او زموږ په اند باندې دا مرستې نړیوال باید وکړي او دې ته سیاسي بڼه باید ورنه کړي، ځکه چې افغانان یو خوا جنګ ځپه دي او بل خوا کوم اقلیمي بدلونونه چې دي نو دې هم ځپلي دي. نو باید نړیوال ودې امروس ته یعنی سیاست ته خبر نه واړي سیاسي بڼه ورته ورنه کې او د افغانانو سره مرسته وکړي. نو بس دا زموږ نظر دی. السلام علیکم.
سلامونه احترامات د آزادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته. حمید الله د کندوز ولایت د هرچي ولسوالۍ وړاندې خپل نظر لته سر شریکا دا د بشری مرستو په وړاندې چې دا بشری مرستې نه ډېر داسې کور نسته چې سار ماښام ډوډۍ نه لري او د خلک هم نه لري چې ګټه وټه ورته وکړي. کونډې یتیمان دي بعضې کورنۍ. نو دا خپله دا د موږ په کلي ولسوالۍ کې داسې ډېر کورونه دي د ګوتو په شمېر کورونه دي. زه درښایم چې مقصد نه دي سار ماښام ډوډۍ لري نه بل شی لري. څوک له پاکستانه مهاجر راغلي دي. نو د غوا اکسن او هر څه له ما سره موجود دی. نو که چیرې دا کومکونه په افغانستان بند شي نو د افغانستان وضعیت واقعا نور هم خرابیږي. دا کومکونه باید باندې کته نه شي. بیا خصوصا په دې ولایتو کې چې دا یخ ولایتونه دي ډېر ځوانان ډېر خلک بیکاره دي. دا وچکالۍ وهلي دي اکثره خلک. نو ډېر کاروبارونه خراب دي. دا پروسه او سږکال چې مهاجر راغلي هغو خو بیخي کارونه خراب دي. سار د ماښام ډوډۍ نه لري. مریضان خلک لري په کورو کې د درمل ورپوی نه لري. واقعا حالات یې ډېر خراب ده. مننه کوم چې ازادۍ راډیو کارکونکي اورېدونکي زموږ پیغامونه اوري.
السلام علیکم. محمد نظر شمشادم د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې دپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو. که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم موږ چې په هره برخه کې که اوبه ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرف کړو باید کمې اوبه مصرف کړو. خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دي اول د اوبو بندونه وتړي. ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی. ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه ان تر سل متره هم کښته شوي دي. ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي په هغې باندې نه زراعت شین کېدلی شي نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مو مل سره د ازادۍ راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
السلام علیکم. جوړې په خیر خیراتې قرارې دا مندې خیر خیراتې ملګري شې د خپل شش په ورځ په خیر تیرېږې. موږ د وروره موږ دا مشکلات رلو چې موږ د تذکرې مو د هرچې دی او په مربوط خواجه غار یو. موږ ولا نه په خواجه غار ګډېږو نه په دغه ګډېږو ودرېدل او کنه مځکې مو د هرچې په دغه د تذکرې مو د هرچې دی. موږ پر سرت پرتو یو. موږ دا مشکلات رلو چې موږ دا غواړو چې دا شکایت وکړو. اتن جمعات 1500 کورنی ورور نه کلینیک رل نه مکتب رل او نه مشرستا یو خبر مسوک نه اوري او سړکان مند در به در دي. خلګم دي شل کال انقلاب پر تیر سور ورغونه. مردا شکایت رل.
سلامونه نیکی هلی احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو همکارانو ته په دې هله چورو جوړ باسته. شاهین د فکتیا ولایت څخه تاسو سره په تماس کې شوم. روجانا دلته د پکتیا ولایت د زادران ولوزی ولسوالۍ اړوند د سړکونو او د شبکې ستونزه ده. یعنی سړکان بیخي خراب دي. موټر وربند نشي تللی. دلته چې موږ ته مریض یا کوم بل مشکلات راپېښ سي تر بازاره پورې چې رسوو نو پر وخت باندې ډاکټرانو ته نه رسېږو. بله ستونزه دا ده وروره چې دغه شبکې بیخي ضعیفه دي. بیخي کار نه کوي. نو د عمارتو چارواکو څخه غوښتنه ده چې زموږ ستونزې ته جدي فمارنه وکړي او فاره یې جدي اقدامات وکړي. دا مې څوم پیغام دی روجانه تاسو ته پرېږدم او نشروئ نه. زما پیغام باید نشر شي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو موږ هم خبره کړل په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 500
په دې ورسوي کې په پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو کړی تنګ شوې ده. هلته حتی هغو کډوالو ته چې د اوسېدو کارتونه لري د مارچ تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړل شوی دی چې په خپله خوښه له پاکستان ووځي کنه وروسته به یې دوی ډیپورت کړي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه هم په دې وروستیو کې بند شوه او پر دغې دروازې باندې څو ځله خونړین ختې وشوې. پاکستان په دې کارونو سره څه غواړي؟ همدا او نورې پښتنې زما همکاري حسین احمدزی د چارو لکتون کې ډاکټر صادق حمیدزوی نه کړی دی.
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډي پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژي اهداف نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دی او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه د کړی مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده. او پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د بیمارۍ پسې روان وي او یا هلته که په د کرخې په یغړه او دغړه خلک دي هغه هم ډیر بې وزله خلک دي. خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اصلاحه جوړ کړي د خلکو نه ابزار جوړ کړي د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څو وخت مخکې تللی ولته تورخم په تورخم کې چې کوم وضعیت یې تاسو وګورئ یالته یعنی ډیر د تراس او ډیر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه لاغه ځای باندې تګ راته کوي. خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نه رحمدلی نه لري. یعنی بیا په دې روزه مبارکه میاشت کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندون کې خبره دغه ده کومه ایده چې دوی کوي وایي چې ټي ټي پی راځي پاکستان ته خنو چې ته ما پوستي جوړول تم نه پریده ته زه په لا یعنی کله چې په فرضي کار خساره کې یعنی تیروه ما اغي لپارم نه پریده او بیا دا ادام کوي. یعنی ډیر دغه سیاست مخی ته وړي لګ مشومنه سیاستونه مخی ته وړي. خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیدي وخت رسیدل ده. یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ کې تاسو په ملکی خلکو وګورئ هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دې ته یو اشغالي سیاست وایي.
اوس په میزوسف سره لدی چې د هر وخت دغه سینه خطر ما سوي دی بیا دلته د پلاوی کټاکل سوي دی غوي په پاکستان کابل تورنوي کابل بیا اسلام آباد تورنوي چې ګوکه دغه جګړې را مسکیږي د دوی لوري دغه بریدونه تر سره کیږي. خو تر اوسه پورې نه په تیر جمهوریت نظام کې دا ستونزه حل نه په اوس کې فکر کوي ولی دغه ستونزه نه هليږي داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کیږي.
یو خاص لامل دغه د چې هر کړنه ک یو طرفه ووسیږي هغه سر ته نه رسیږي. یعنی زه تفاهم غواړم، زه مذاکرات غواړم، زه د مشکلاتو حل غواړم، خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي؟ تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په جبه باندې د ډیپلوماسۍ په کردار باندې عمل کړ باندې هیڅ باور نه لري وي چې احترام ورته نه لري. څه موده وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤول کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي، دا غي سره ورته شپینې بیا بریټ کیږي، تجاوز کیږي. نو دین لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په جواب باندې پاکستان باور نه لري، بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي. په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه ته هغه موخه ده، نه د مشکلاتو حل. د مشکلاتو حل یې که موخه و نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي. نو اسلامي امارت نشي کولای، نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي. زه اوس څه وکم؟ زه ناسم، زه جنگ نه غواړم، زه خپل پوسټه جوړول غواړم، د خپلې خاورې نه دفاع کول غواړم. زه د هغه د ادعا
بیا امیدوي سبا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیورنډ کرښه هم تنازعه کړي او په کابل کې واکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیورنډ کرښه په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحد دی. ساسو نظر بیا څه دی؟
ګوره، د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده. یعنی دا د نظام، یعنی خصوصا که اوس اسلامي امارت ده که په تیر کې جمهوریت و که نور، دا د هغوی د صلاحیتونو نه نه ده. یعنی ټولو نه اول زه یو شی وایم، دا د پاکستان سیاست، یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپله، یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره ده چې تا په رسمیت نه پیژنم، تا په رسمیت پیژنم. یعنی په دغسې حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي، نو د دوی سیاستونه، د دوی دغه شیانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي. او بیا دغه مسله ده خو د عوام مسله ده، دا د ملتونو پورې مربوط ده، دا د دولتونو پورې نه ده مربوط. یعنی دولت فقط دغومره مسؤلیت لري چې یو داسې میکانیزه، داسې یو چاپیریال، داسې زمینه مساعده کې چې وکولی شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي. او بیا تر اوسه پورې پاکستان داسې خاص سند نه ده وړاندې کړلی، نه وړاندې کوی شي د رسمي کرښې، دغه د فرضي کرښې په مورد چې دا د پاکستان ته ورکړل شي. یعنی دا خو یو اسنا، یو غیر د تپل شوي یو اسنا جوړ شوی وو د انګریز لخوا نه، چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم پې لاسلیک هم پې نشته. یعنی بیا هم هغه دا د برټش هند سره، یعنی هغې سره هغه شوی ده، دا تفاهم شوی ده، نه د پاکستان سره. خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول، زه فکر کوم چې هغه هیڅ نه وه آمادګي دواړو خواوو نشته ورته. او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې، زه وایم چې دا به د دې لپاره هم په خیر ونه اوسیږي. زه وایم چې دوی د هغو مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کومو انزواو سره مشت ګروان د مخامخ ده، باید په هغې باندې کار وکړي.
د چارو کتونکي ډاکټر صادق حمید زوی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. اوس هم راځو د ورکشو وایزانو د پروګرام لنډې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه، نیکی هیل احترامات میو منه د ازادۍ راډیو ټول مینوال ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت یم. دا چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرک شوی دی، نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زل همدردۍ را سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي. د ورته وشماری وای ما 0 و 15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 نه سوه درې نه سوه څلور داسې ماشوم کال کېږي نه درکه شوی، نو کورنۍ ورپسې ډېره زیاته خفه ده په دې هیله چې هر یو ملګري ته په لاس ورغلی، نو په دغه شمارو دې را سره برخه واخلي. شمارې ورته رسېږي کې بیا هم تکراروم، صفر دوه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت، صفر اووه اویا اته نه سوه درې نه سوه څلور. افغان شماره هم ورته تکراروم، صفر پورا اووه سوه نه سوه څلور څلوېښت نه سوه یو څلوېښت. په دې هیله چې پیغام را ته بار بار نشر کړي او پیغام مې ډېر حتمن نشر کړي، ډېره مننه. پاکې خو وختونه او د الله په امان.
السلام علیکم، ستړي مسی جوړ یاست، په خیر یاست. عبدالسلام نومېږم، شیدایي څخه مې اړیکې نیولي، د هرات ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی دا زما پیام نشر کوي. عبدالرحمن نومېږي، د سخداد زوی دی، د ملا سلام لسی دی، د هر چا سره چې دی په دغه لمبر دی زمر سره اړیکه ونیسي. والسلام.
ګران اورور عبد السلام، تاسو خو خپل نوم او د ورکسي عزیز نوم اخیستی دی، خو د ټلیفون شمیره مو نه و ذکر کړی، نو زه ستاسو دغه د واتس اپ شمیره چې په کمپیوټر کې مې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته ولم. 00 درونوي 05 3 4 3 2 4 8. شمیره یو ځل بیا تکرارم، 00 درونوي 05 3 4 3 2 4 8. ګران اوریدونکو، تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ٹول کارکونکو اوریدونکو ته سلام ونوړم کوم. هله من نیم ټوله بره تر غو جوړ خوښ خوشاله کوم. سم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وی، نو زما دا پیغام پر شینه شرکی. مژ یو دوست ورک دی، تر لسکاله څوار لسکاله عمر لري، کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما غوړې زما سره د پردغه شمیرې باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا د په واتس اپ باندې میسج راته وکي. 0 0 8 2 5 0 0 8 2 5 0. کچیر دې زما ژ خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زمر سره دی یا غږ پیغام شریک کی او یا دې تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو. دا یو ډېر شانس ستاسو د هیله لرن چې دا زما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران اورور سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په اکله خپل را لېږل شوي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چې تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو هم د دغه رکوسو عزیز نوم او کومه نشانه وایې ده. موږ تاسو پیغام خبر کړ، خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسو کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صدا ولید ہلمند ولایت مساکرہ اور سوالیت خبر کوما. ما اورور دی وکال کیش د کورن در کسو دی شوت دی بیا هیڅ معلومات نسته او دا واخ موږ کوله مرجو سوالی کړی د مرجو سوالی ستل دی یاره ک فدا معلومات لري په داش ما دی مر سر رنگ وي. 0 2 4 9 8 0 4 و د دنوم استنیم د شنا جان د مر فخر محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازي دی.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نبی الله زبلیل زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی اوسیدونکو موهيب الله د عبد الوکیل کاکا زوی. تقریبا 15 کاله عمر لري. لس کاله مخکې له خپل کوره د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لورې خوځېدلی، خو په قچیا کې لاره کې له خپلو ملګرو د مریضۍ په خاطر په لاره کې پاتې شوی و او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قد لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 کاله عمر لري. که هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي، تر څو د ده له غمجنی کورنۍ سره د ده معلومات شریکو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 58 15 80. تکرار 0 58 58 15 80. نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلاته.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونه کارکونکو او ټول محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتس اپ لیک تر غلي استاسي میشنه اوریدونکو عبدالحد تعالی مده هلمند ولایت څخه روجان از مجه ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کیږي چې نادر کسوي دی. نو کچیر خان محمد ما ژغ په خپل اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري، د مهرباني د طریقې د ما سره د ټلیفون پر دغه نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی اتصالات 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم، 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 0 6 درې دوه یو درې درې اته. میرا ازل بیا تکراروم، صفر و صفر شپږ درې دوه یو درې درې اته. خدای دې وکړي زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د حزادې رادیوی زړه تراتی او رامکاران ته نیکی هلی سلامونه وړاندې کوم. ز عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاری ز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم داسې دی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د پنځه اتیا کالو دی، دوه کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادرکه سوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې، کورنۍ ډیره پریشانه ده او کورنۍ ډیره خوابدی ده، ځکه ماشومان تر شا پاته سوی دي، نو نه د مړه او نه د ژوندي درک ورته ستام. نو یله کوم چې زما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي، زما سره اړیکه ونیسي. صفر و صفر شپږ صفر نه بیا یو و پنځه او دوه. یو ځل بیا هم شمیره درته وایم. صفر و صفر شپږ صفر نه یو و پنځه او دوه. نو هیله د ازادۍ رادیو څخه کوم چې زما اخلاقي همدغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادۍ رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا څلور میاشتې کېږي نه درکه سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د شپاڼس کلن عمر یې د ولسو کالو دی او دی کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی. د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلی چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی. بن څلور میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. علاقه دې سیسټم یو زونه درکې خادم صاحب. کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کاری محمد طیب. دا زموږ راځنه یې دا چې څه ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی دی چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څو وار موږ ډاکټر ته بیولې ده. د داخلي پولیسماره هم دغه د خادم صاحب صفر او صفر پنځه او څلور یو اته اته په پای کې دوه دي اته سو دوه اتیا په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس، یعنې صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نه. پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. نو ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان. السلام علیکم.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل انځخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
ragegum jam jam ragegum pal pal ravaniyum gam gam ragegum pal pal ravaniyum gam gam ragegum gut gut ragegum jam jam ragegum pal pal ravaniyum ye yam بل روان